من اوریدونکو السلام علیکم دی وبل پروگرام ته بخیر راغلاست زه فرشته جلال زی ما او د دې سات خبرونه چې تر درو بجو ده درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې بیا هم د بلی هری خبری خبرونه په چیر د افغانستان او سیمه پر حالات وروستي رپورټونه او خبرونه درته وړاندې کوم په خبرونو کې به واوري چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر داوود اوغلو ایران ته ځي شغلی داوود اوغلو له ایرانی مقامات سره د دې هیواد پر لانجمن هستوي پروګرام خبري کوي د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د دې هیواد په لویدیځ کې د تیلو په یوه ولایت کې د اضطراري حالت موده د جنوري تر یو دیرشمې پورې تمدید کړه او په مصر کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په دریم او وروستي پړاو کې نن خلک د دوهمې ورځې لپاره رای ورکوي په دې خپرونه کې به د اونۍ بحث هم درته وړاندې کړو چې د افغانستان د اساسي قانون د اتمې کلیزې په مناسبت جوړ سوی دی خو اول پام وکړئ د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته اسدالله لودین وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د کورنۍ چارو وزارت وایي له هغو څلورو کسانو څخه څېړنې روانې دي چې تېره ورځ په کابل کې د وسلو د انتقال پر مهال نیول شوي دي په افغانستان کې میاشت حساب ځواکونه وایي چې نن د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان نیولي او د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي دفتر وایي چې د نشه یي موادو شپاړس قاچاقچیانو ته یې له اتو تر شلو کالو بند سزا واوروله د خبرونو تفصیل د کورنۍ چارو وزارت وایي له هغو څلورو کسانو څخه څېړنې روانې دي چې تېره ورځ په کابل کې د وسلو د انتقال پر مهال نیول شوي دي د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تېره ورځ د کابل د ګمرک په سیمه کې په داسې حال کې نیول شوي دي چې په یو موټر کې یې دیرس میله بې قانونه کلاشینکوفونه لېږدول
یو واسطه چې اساس دی دا یې نیولی دی چې په دې کې دیرس میله کلاشینکوف طلاح موجود و او دوسر نور سایت مرمی دی کلاشینکوف او پینزل سره دا شارجور و دا نیول سیوی دی
په کابل کې اشمیر نور امنیتی سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دغو څلورو کسانو کې یو دوه په کابل کې اشمیر نور سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې دوه برتانوي اندي په کابل کې د برتانیا سفارت مسولینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د برتانیا دوه تبا په کابل کې نیول شوې دي په افغانستان کې مشته حساب ځواکونه وایي چې نن د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان نیولې دي دغه ځواکونه لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه قمندانان د ګډو عملیاتو پر مهال د بغلان په نوی بغلان ولسوالۍ او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې نیول شوي دي خبر پاڼه زیاتوي چې افغان او نړیوالو ځواکونو تېره ورځ د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د مانجوړولو یوه فابریکه کشف او خونڅه کړې ده د افغانستان د دفاع وزارت په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي چې د پکتیکا په خوشامند ولسوالۍ کې اته وسلوال مخالفین وژل شوي او یو قمندان نیول شوی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو کسانو په اړه څه نه دي ویلي د نشه یي موادو پولانډ د مبارزې عدلي او قضایي دفتر وایي چې د نشه یي موادو شپاړس قاچاقچیانو ته له اتو تر شلو کالو بند سزا واوروله د دغه دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان د پولیسو لخوا په هلمند بدخشان هرات کندهار ننګرهار لغمان او نیمروز کې نیول شوي وو خبر پاڼه زیاتوي چې له دغو کسانو څخه 290 کیلوګرامه هیروین 550 کیلوګرامه مورفین 550 کیلوګرامه اپین او 504 شپږ لیتر الکولي مواد ترلاسه شوي دي د سرنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلین وایي چې دغه لویه لاره د واورې ورېدو له امله د لویو موټرونو پر مخ تړل شوې ده د سرنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي دغه لویه لاره د وړو موټرونو پر مخ خلاصه وساتي نوموړي وویل چې په جنوبي سالنګ کې 50 سانتي متره واوره ورېدلې او په شمالي سالنګ کې د شدید طوفان له کبله د واورې کچه ثابته نه ده په سرنګونو کې اوس هم واوره ورېږي د کورنۍ خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه زموږ همکار وړاندې کوي
د امریکا متحده ایالاتو ایله طالبانو سره د سولې په اړه د افغان حکومت هلو ځلو په قطر کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستلو ملاتړ کوي د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویکتوریا نولاند وویل واشنگتن د هغې موافقې ملاتړ کوي چې پر اساس یې په افغانستان کې د سولې له لارې جګړه پای ته رسېدلی شي طالبانو په قطر کې د دفتر د پرانستلو په اړه له متحده ایالاتو سره د ابتدایي موافقې تایید کړې ده او له ګوانتنامو زندان څخه یې د خپلو زندانیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده په مصر کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په دریم او وروستي پړاو کې نن خلک د دوهمې ورځې لپاره هم خپلې رایې ورکوي. تر اوسه پورې په دوو ترسره شویو مرحلو کې د اخوان المسلمین پورې مربوط ازادي او عدالت ګوند زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. اخوان المسلمین ډلې ویلي دي دوی به انتخاباتو کې د خپلې کامیابۍ څخه د هیواد د نوي جوړېدونکي اساسي قانون په مسوده کې ګټه پورته نه کړي، بلکې له ټولو خواوو سره به یو ځای کار وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ایران ته ځي. ښاغلی داود اوغلو له ایراني مقاماتو سره د دغه هیواد پر لانجمن هستوي پروګرام خبرې کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وویل په دغه دوه ورځني سفر کې به ښاغلی اوغلو د خپل ایراني سیال علي اکبر صالحي سره د هستوي پروګرام پر خبرو سربیره د عراق او سوریه پر انکشافاتو هم خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت دا راز وویل دغه خبرې د هغو منظمو غونډو یوه برخه ده چې هر کال د ایران او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ کیږي، خو دغه غونډه پر داسې وخت کیږي چې د ایران د هستوي پروګرام پر سر د دې هیواد او لویدیز ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. لویدیز لوی قدرتونه د ایران پر هستوي پروګرام شکمن دي چې ګواکې دغه هیواد د اټومي وسلې د جوړېدو تکل لري، خو ایران بیا وایي چې د دوی هستوي پروګرام سولهیز اهداف لري. د تیری یک شنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ایران پر خلاف دوه نور سخت بندیزونه لاسلیک کړل چې له مخې به د ایران د تیلو او اقتصادي سکتور اغیزمن سي. او د قزاقستان جمهور رئیس نورل سلطان نظربایوف د دې هیواد په لویدیز ایالت ژانزون کې د اضطراري حالت موده د جنوري تر 1 نیټې وغځوله. تېره میاشت په دغه ښار کې د خشونت په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل سول. د دسمبر پر 18 نیټه ښاغلی نظربایوف په ژانزون کې د 20 ورځو لپاره رسمي اضطراري حالت او بندیز ولګاوه چې وروستۍ ورځ یې سبا ده. د تیر میاشتې په تاوتریخوالي کې چې د ژانزون په ایالت کې رامنځته سوی و، د مظاهره کوونکو د تیلو د کارګرو چې د کار نه کولو اعتصاب یې کړی و او د پولیسو ترمنځ په خشونت کې د سلو په شاوخوا کې کسان ټپیان سول. د تیر دوبی راهیسې د تیلو په سکتور کې کارګرو د خپل معاش د زیاتوالي لپاره د کار نه کولو اعتصاب کړی و، خو مقاماتو د دوی دغه غوښتنې له نظره غورځولې وې. دا د دې مهال د سیمی او نړۍ مهم خبرونه.
دوه بجې او دقیقې دي. دا د آزادي راډیو ده. په خبرونه کې بواوري چې د کابل پولیس وایي چې دوه تنه بریتانویان له غیر قانوني وسلو سره نیولې دي. چیرته او ولې؟ د بریتانیا سفارت دا خبر تایید کړی خو ډېر جزئیات نه دی ورکړي. د سولې د عالي شورا رئیس به څه وخت وټاکل سي؟ په دې ارتباط یو ځانګړې مرکه لرو.
بانک از خود جهاد شروع کړم، بانک د سر سرک بم نه مانیم، بانک مکتب خود آتش نتیم، بانک ولسوال خود نه کوشم.
په کندوز کې د سولې د ټینګښ لپاره په نوې مشورتي جرګه کې د دوغو خبرو اترو جزئیات په خبرونه کې اوریدل شي. د دې ونی بحث د اساسي قانون د جوړیدو د اتمی کلیزې په مناسبت دی. بحث تر بل سوي کسان پر دې خبرې کوي چې د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستونزې څه دي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو، خو کوم وخت ترلو. مخکې تر دې چې د خبرونې اول رپورټ راسو، غواړم چې یو یادونه وکړم. او هغه دا چې په کابل ښار نن واوره وسوه، یعنی که تاسو په کابل ښار کې نه یاست تاسو خبر یاست. او دا چې د سالنګ لوی لار هم د واورې د ورېدو له امله بند شوې ده، نو که شمال ته د سفر نیت لري په دې هم خبر سي چې د سالنګ لوی لار بند ده. خو چارواکي وایي چې د دغې لارې د خلاصولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. په دې خبرونه کې به د کابل رسپانو ته هم کتنه وکړو. او راځو د خبرونی اول رپورټ. په کابل کې پولیس وایي چې دوه بریتانوي وګړي له یو شمېر غیر قانوني وسلو سره نیولې دي چې اوس مهال تر تحقیقات لاندې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دغو دوه بریتانویانو سره دوه افغانان هم نیول شوي او له دوی څخه تقریبا 1.5 میله وسله نیول شوې ده. ځینې چارواکو چې د نوم له اخیستلو یې ډډه کوله ویلي چې دا وسلې په یو صرف موټر کې ځای پر ځای شوې وې او سیریل نمبرونه یې پاکړی شوي وو، خو تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې دا وسلې په کوم مقصد کابل ته راوړ سوی وي. په کابل کې د بریتانیا سفارت دا منلی چې دوه بریتانویان نیول سوي دي، خو په دې ارتباط یې زیات جزئیات نه دی ورکړي. د دغې مسالې نور تفصیل به د حمید مومند په رپورټ کې واوري.
په کابل کې د برتانیې د سفارت سرچینې وایي چې د کابل له پولیسو سره په تماس کې دی سو د دوو نیول شوو برتانوي وګړو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دغه دوه برتانوي وګړي چې هویت نه دی څرګند شوی د سه شنبه په ورځ د کابل د پولیسو لخوا په داسې حال کې ونیول شول چې شاوخوا دېرش میره وسله یې له ځانه سره لېږدوله. په کابل کې د برتانیې د سفارت د رسنیو د دفتر یوې مسؤول وویل چې دوی اوس مهال له افغان پولیسو سره په تماس کې دی سو د نیول شوو کسانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. دغه میرمنې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د خپل آواز د خپرېدو اجازه ورکړه خو نه یې غوښتل چې نوم یې واخیستلی شي.
مونږ له هغو رپورټونو څخه خبر یو چې ممکن دوه برتانوي وګړي د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي. په کابل کې زموږ د سفارت چارواکي له اړوند پولیسو سره په تماس کې دي څو په دې اړه زیات معلومات ترلاسه کړي.
د کابل پولیسو او برتانیې سفارت دواړو د نیول شوو کسانو د هویت په اړه معلومات نه دي خپاره کړي چې دوی څوک وو او د چا لپاره کار کاوه. یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوو کسانو دېرش میله داسې کلاشنکوفونه لېږدول چې سیریل نمبر یې پاکې شوی وي. د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقي بیا وویل چې دوی اوس مهال دا مسله څېړي چې دوی دا وسلې په کوم مقصد کابل ته انتقالولې.
دغه ترو کسر مزومین چې نیول شوي دي د دوی سره هیڅ نه قانوني اسناد شتون نه درلود چې دوی ته اجازه ورکړي چې دا وسلې انتقال ورکړي. نو اوس تحقیقات د دې د باره کې دا معلوم شي چې دوی څوک دي، د کوم ګروپ یا افراد سره دوی تړاو لري او په څه هدف باندې دا اسلحه انتقالول دا جریان لري او وروسته په ډاګه شي.
که څه هم په کابل او د هیواد په ځینو نورو ښارونو کې پولیس بیا بیا د وسلو مهماتو د نیولو ادعاوې کوي خو دا لومړی ځل دی چې پولیس په دې تړاو بهرني وګړي نیسي. په غیر قانوني ډول د وسلو ګرځول یو له هغو جدي ستونزو څخه ده چې د افغان دولت او عامو خلکو په وینا امنیت جدي ګواښ متوجه کوي. دا چې دا وسلې په کوم مقصد کابل ښار ته لېږدول کېدلې دا به د پولیسو روان تحقیقات روښانه کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وروسته به د افغانستان د سولې د عالي شورا له یوه غړي او د ولسي جرګې په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو له استازي مولوي شاهد سره مولوی شهزاده شاهد سره مرکه درته وړاندې کړو. خو تر هغه مخکې له کندوزه یو رپورټ لرو. د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې د سولې او امنیت په نوم یوه مشورتي جرګه جوړه شوه. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې جرګې د جوړېدو هدف په کندوز کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو هماهنګ کول دي. نور محمد سهیم له کندوزه د مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
دغه مشورتي جرګه د چاردرو د ولسوال حاجي مومن عمر خیل لخوا رابلل شوې وه چې د ځینو محلي او ولایتي مشرانو په ګډون د چاردرو ولسوالۍ شاوخوا 200 تنو دیني عالمانو، سپینګیرو او قومي مشرانو ګډون پکې کړی و. د چاردرو د ولسوال په وینا د جرګې هدف دا دی چې څنګه وکولای شي دغه نارامې ولسوالۍ ته سوله او امنیت راولي ترڅو بیا جوړنیزو کارونو ته لاره هواره شي. ده په دې اړه داسې وویل:
کلمه یې کې تمام جوامع بشري بان نیاز مبرم دارد، همانا صلح است. تر عدم موجودیت صلح نمیتوان زیست نمود.
هغه سپېڅلې کلمه چې ټوله نړۍ ورته زیاته اړتیا لري سوله ده. د سولې د نه موجودیت په صورت کې نشو کولای ژوند وکړو او هماغسې چې د تیرو دریو لسیزو جګړو په بهیر کې له ورانۍ، بې عدالتۍ او مهاجرتونو پرته نور څه په لاس رانغلل، پوره باور دی چې تر دې وروسته به هم په لاس رانه شي. د په داسې حال کې چې د سولې په راوستلو کې د خلکو او دینی عالمانو همکاري ډېره اړینه وبلله، هیله یې وکړه چې دغه جرګه به وکولای شي په چاردرو ولسوالۍ کې د امن پیلامه شي. د یادونې وړ ده چې د چاردرو ولسوالۍ له تیرو 15 کلونو راهیسې د کندوز په سطح یوه له ډېرو ناامنو سیمو څخه بلل کېږي. نږدې یو کال وړاندې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې دغه ولسوالۍ د طالبانو له ولکې راوتې او دولتي واکمني پکې ټینګه شوې ده. خو بیا هم هر کله ترې د انتحاري حملو او ماین چاودنو خبرونه خپرېږي او دا د دې باعث ګرځېدلی دي چې په بیا جوړنیزو کارونو کې مرستندویه مراجع په دغه ولسوالۍ کې کار ته زړه ښه نه کړي. د معلوماتو له مخې یو کال وړاندې د دغه ولسوالۍ پخوانی ولسوال په یوه انتحاري حمله کې د خپلې ولسوالۍ په انګړ کې ووژل شو. ویل کېږي چې یوازې د چاردرو کندوز سړک چې له درې کاله پخوا راهیسې د کندوز پیارتي لخوا د رغولو او قیر کولو ژمنه شوې ده، تر اوسه پورې کار په ټپه درېدلی دی. په غونډه کې د سولې او پیوستون مؤسسې مشر حاجي سبحان الله لودین وویل:
بانک از خود جهاد شروع کنیم، بانک د سر سرک بم نمانیم، بین که مکتب خود آتش نتیم، بین که ولسوال خود نکشیم دیگه، تا به کی فرزند خود میکشیم؟
راضی چه نزان جهاد شروع کرو، راضی چه ده سڑک پا غار بام کی نکدو، راضی چه خپل خوانزی و نسوزو، راضی چه خپل ولسوال و نوجنو، ترچو به خپل زامن وجنو. هیرادی نشی چه په جرگه که طول و برخوالو، سول او امنیت تا لیوالتیا و خودلا خوزینو بیا پر دولت او مخالفین و نواک درلوده، یو تن سپینگیری چه زان مامور غیور را پیجنی ازادی راژیو تا دستی وویل.
دیو ملا عمر نمایندگان پا امریکا که نشدی، امریکا بیولی دی آل تا خبری بسر کهی، او دی اکباتیار صاحب خلق را غیلی دی پرون شپت کردی صاحب سره ناس تو خبری کولی، او دلتا ملت پس رو بینو که غرق ده کل چاپا دخی اول لارسی او کل آقای خوال لارسی، دی شپیب چاپی دی و دی ورازی ندی کردی چوک منی ندی چا منی دا چه دولت دا چه منگ بدا صلح هاوز، صلح با آقا شرط دوزی چه دا اونوائی دولت چه صلاح دی بمزکا که دا او راس علما پا پروسا که داخل سد دا خو با وقت نجیب کم خلقو هیلی، دسی صلح نکی که صلح دی قرآنی صلح دی وسی
دی سیمی او بلتن سپنگیری او مخور حاجی شیرین آغا پا دی باب چه سنگ دغی نارام ولسوالی تا سول رات لاشی داسی وویل
سول آغا وقت راتل لاشی چه من دولت پا خپل کم وادو و کرونو بانید پا صلاح دوی عملو کی او کم شای چه پا صلاح من تا ضرورت ده وادی شوی دی اما تروس پوری من تا آغا وادی تا سرشوی ندی پا صلاح دا سرک دا جوری دلو چه تاسی خپل هم دا چارواکو پا ویناو که وارد دل چه تقریبا وکالا و اتکالا کی گی جید و چه منگ دا سرک جو تروس با دا خندوز دا چاردری سرک نده جور سوی او بل خوانه دا شپیل خوانه خپل سری عملیات یا دا خارجان خوانه چه پدی که دولتی عراقین یا به اصطلاح اردوی ملی یا پولیس ملی ورسره نشته دوی په خپل ځی عملیاتونه کوي او علما او سپینګیری او به اصطلاح خلک به بیا په میاشتو میاشتو په زندانو کې پراته دي او دا غي هم پښتنه نه کوي بیا څنګه چې خلک هغه ته دولت مراجعه وکړي دولت ورته وایي چې ولاده مونږ ته خبر نه سو او مونږ د دې نه آگاهی نه لرو اصلا فکر کوم چې دولت هم د خارجان ته کوم اعتماد او اعتبار ورسره نه لري په دې اساس باندې دا مونږ خپل چاردری ته د اصول نه تامینیږي
ویل کیږي چې په خوا په چاردرو ولسوالۍ کې زیاتره ځوانان د ماین پیښو په ګډون د ناوړه پیښو عاملین ګرځېدلي دي دا چې ولې دلیل به یې له حاجي شیرین آغا څخه واورو
دلیل یې واضح او معلومه دی چې ځوانان ته زمینه د کار مسایده نه ده او کوم وخت چې څوک بیکاره سي هغه حتمي یو خواننه یو خواته مخه کوي یا به خارج ته ځي یا به دلته د مخالفینو سره یوځای کېږي یا به دی چې د دولت نه به فاصله نیسي
د غونډې په پایله کې خلکو ژمنه وکړه چې د بیا جوړنیزو کارونو لپاره به د امنیتي شرایطو په برابرولو کې مرسته کوي
د نور محمد سهیم رپورټ د سولې د عالی شورا غړي وایي ډیر ژر به د شورا رئیس وټاکل سي د عالی شورا غړی او پولیسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی مولوي شاهزاده شاهد په دې ارتباط له ازادي راډیو سره غږېدلی دی په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له ښاغلي شاهد سره په مرکه کې اول پوښتنه ځینې کړې ده چې د نوي رئیس ژر ټاکل کېدل د سولې د پروسې لپاره څومره اهمیت لري
او د سولې د عالی شورا د پاره اتفاقی ده چې رئیس ته ضرورت لري رئیس به د دې د پاره ټاکلې کېږي او محترم رئیس جمهور هم وعده کړې وه چې رئیس به ډېر زر تعین شي د سولې عالی شورا په دې نظر ده چې د سولې د عالی شورا رئیس که انتصابي وي نو ښه به وي البته هر څوک چې رئیس راځي د سولې د عالی شورا د پاره هغه باید ځینې اوصاف ولري مثلا ملي او بین المللي شهرت ولري ښه علمیت ولري په صلح باندې معتقد وي او متحد وي صلح ته غیر متنازع شخصیت وي بله رئیس جمهور هم په هغې باندې قوي اعتماد ولري
آیا دغه سی څوک ستاسو په شورا کې شته دي چې دا ټول صفاتونه ولري
بې د شکه چې د سولې عالی شورا کې ډېر مهم شخصیتونه شته دي شهرت لري علمیت لري صلح باندې متحد دي او غواړي چې صلح راشي تفاوت شته او تجربه کې په شهرت کې په علم کې په عمر کې دا منګه د پاره فقهاونه یو دغه هم پاتې دی په حدیثو کې هم چې څوک د امامت د پاره ډېر انصب دی او اولاد دی نو دغسې د سولې د عالي شورا د ریاست د پاره به هم منګه وګورو چې څوک ډېر اوصاف لري
تاسو داسې څوک معرفي کړی دی ورته چې ستاسو په شورا کې وي او دغه صفتونه لري
مونږ نه غوښته چې مونږ نومونو باندې خبره وکړو او دا مناسب هم نه ګڼله مونږ غواړو چې شورا کې یو صمیمیت وي وحدت وي متقابل احترام وي په یو بل اعتماد وي البته اوصاف هم یاد کړي دي په پوره صداقت دیانت سره چې د سولې د عالي شورا په رئیس کې باید دا اوصاف وي او صلاحیت رئیس جمهور ته ورکړی دی، هغه هم په دې خاطر باندې چې موږ نه غواړو چې د سولې د عالی شورا د ریاست لپاره د صلح د شورا د اعضاو ترمنځ انتخابات وشي، رقابت وشي، او کله خدای نخواسته عقدی او ګیلې پیدا نشي، نو په دې خاطر باندې موږ غواړو چې انتصابي ریشي ولو چې د مشورو نه بعد.
تر اوسه پورې څومره کسان ستاسو د نظر لاندې دي یا د شورا چې هغه رئیس جمهور ته معرفي کی؟
د سولې په عالي شورا کې جهادي رهبران شته، علمي او جهادي شخصیتونه شته، د مدني ټولنو نه په دې کې خلق شته، د مختلفو قومونو طرفونو نه شته، قومي مشران شته، ورونه او خویندې پکې شته. اوس دا چې د رئیس جمهور مناسب ګڼي چې د سولې د عالي شورا نه یو غړی د رئیس په توګه وټاکي، او یا دا مناسب وګڼي چې د سولې د عالي شورا عضویت ونه لري او بار یو مهم شخصیت وي، هغه د سولې د عالي شورا د ریاست لپاره مناسب وګڼلی شي او د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه وټاکلی شي، دا هم امکان لري.
د سولې د عالي شورا یو غړی مولوي شهزاده شاهد و دا مرکه به په نورو خپرونو کې بشپړه درته وړاندې کړو. اوس به حمید مومند د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډیره د سولې د بهیر په اړه په وروستیو پرمختګونو او په دې اړه د طالبانو په دریځ بحثونه کړي. ملي باور نه دولتي ورځپاڼې په قطر کې د خبرو په اړه د طالبانو نوی دریځ د سولې په لور یو بل مثبت ګام بللی او لیکلی چې دا لومړی ځل دی چې طالبان له امریکا سره د خبرو لپاره خپل چمتووالی ښیي. د ورځپاڼې په وینا تر دې مخکې د سولې د خبرو په نامه ناسم خلک رامخته کېدل چې یا دوکاندار وو او یا هم د مرکشي په جامو کې د سولې د عالي شورا مشر ووژه. ورځپاڼې وړاندې د سولې د بهیر د سبوتاژولو لپاره د پاکستان هڅو ته هم کتنه کړې او لیکلی چې کله به یو څوک د سولې خبرو ته حاضر شو نو د دغه هیواد استخباراتي ادارې به ونیوه چې یو ښه بلګې ملا برادر اخوند. ورځپاڼې په هر حال د سولې لپاره روسي پرمختګونه هیله بخونکې بللې، خو ویلی دی چې ښکیل اړخونه باید له خپلو هغو غوښتنو تیر شي چې دا بهیر زیانمنولی شي. سرنوشت نا دولتي ورځپاڼې هم لیکلی چې د طالبانو روسي اعلامیه چې پکې د امریکا او نړیوالې ټولنې سره د خبرو تیاری څرګند شوې هیله بخونکې ده. د ورځپاڼې هم د سولې د خبرو په اړه ځینو پخوانیو پیښو ته په اشاره لیکلی چې د طالبانو وروستی دریځ هغه شکونه له منځه یوړل چې ښایي په قطر کې راټولېدونکي کسان د طالبانو رښتینې استازي نه وي. د ورځپاڼې په وینا دا شکونه وروسته له هغې زیات شول چې د سولې د خبرو په نامه راغلي ځینې کسان ناسم ثابت شول. خدمتګار نه دولتي ورځپاڼې لیکلی چې دا به د طالبانو یوه ستره بریا وي چې له جګړې نه سولې ته مخه کړي، ځکه د ورځپاڼې په باور سوله د طالبانو په خیر هم ده. ورځپاڼې لیکلی چې طالبانو د خبرو په اړه خپله اعلامیه له امریکا سره تر اوړمه ورځ خبرو وروسته خپره کړه چې پکې د بندیانو د تبادلې په اړه هم ځینې موافقې شوې دي. ورځپاڼې دا هم لیکلی چې د دواړو لورو ترمنځ د شو خبرو په رڼا کې تمه ده چې د سولې لومړنۍ خبرې تر راتلونکو دوه اونیو پورې پیل شي. ورځپاڼې په خپل روسي تحلیل کې د طالبانو په دریځ کې د بدلون ځینو عواملو ته کتنه کړې او لیکلی چې د دې کار تر شا یو اساسي لامل د پاکستان او القاعده له دوه مخي سیاست څخه د پردې پورته کېدل دي. ورځپاڼه په دې باور ده چې طالبان په یو داسې جګړه کې ښکیل دی چې نه د دوی ده او نه هم دوی ته پکې کومه ګټه رسیږي، خو هیواد دولتي ورځپاڼې دا ځلې د سولې د روانو هڅو په اړه د وسلوالو مخالفینو په دریځ مایوسي څرګنده کړه. ورځپاڼې په قندهار کې پرونۍ چاودنې او د حزب اسلامي د پلاوي لخوا وړاندې شوي شرطونه هغه څه بللي چې د سولې هڅې تر پوښتنې لاندې وړي. ورځپاڼه لیکي چې طالبان له یوې خوا اوربند ته تیار نه دي او له بل لوري د حزب اسلامي پلاوي د سولې د خبرو لپاره د انتقالي حکومت د جوړولو او له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرطونه وړاندې کړي چې د ورځپاڼې په وینا په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. د ورځپاڼې په وینا د سولې هڅې هله بریالۍ کېدای شي چې د هڅې له کوم قید او شرط پرته ترسره شي او د سیاسي معاملې قرباني نه شي.
له کابل څخه د باندې اوسیدونکو لپاره باید وایم چې په کابل ښار کې نن واوره سوې ده او د سالنګ لویه لاره هم د واورې د ورېدو له امله بنده سوې ده. نو کار څوک شمال ته د سفر نیت لري دا په پام کې ونیسئ چې د سالنګ لویه لاره بنده ده او چارواکو ویلي چې د سالنګ د لویې لارې د خلاصولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون ویل چې د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې ډېرې زیاتې لوړې سوې دي او لږ تر لږه 1 میلیونه افغانان په دې نه دي توانېدل نسي کولای چې په ورځنی ژوند کې د اړتیا وړ ابتدایي خوراکي مواد ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوالې ادارې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې به یو نوی پروګرام پیل کړي چې پر اساس به یې بېوزله کورنیو ته خوراکي مواد ورکول کېږي. د دغه تړون له مخې چې د افغانستان د حکومت او د ډبلیو اف پی د ادارې لخوا سوی دی، د لږ تر لږه 900 کورنیو لپاره د کوپون کارتونه ویشل کېږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینی افضلی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې د معلولینو تقریبا 900 کورنیو ته به په کابل کې د کوپون ورکولو دغه لړۍ پیل سي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دي چې د دغو کوپونونو پر اساس به خلک په خپلو سیمو کې له دوکانونو څخه یوازې خوراکي مواد ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو سازمان ویل چې دوی دغه پروګرام مخکې په جلال آباد او مزار شریف کې عملي کړی او مثبت نتایج یې درلودل. په دغه پروګرام باندې د ملګرو ملتونو سازمان لږ تر لږه 3 میلیونه ډالر مصرفوي او ویل سوي دي چې په دغه پروګرام کې به بېوزلو ښځو ته هم برخه ورکړل سي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینی افضلی ویلي چې د کوپون هر کارت 2500 افغانۍ ارزښت لري او درلودونکي به یې په بدل کې له ځانګړو دوکانونو څخه خوراکي مواد ترلاسه کوي. د دغه پروګرام لري د معلولینو نږدې 9000 کورنیو ته مرستې کېږي او په دې پروګرام 3 میلیونه ډالر لګښت راځي. دا خبرې د افغانستان حکومت هم تایید کړې دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په افغانستان کې د ستونزو په اړه د خبرو سره به پاته سو. دا چې په د ستونزو د حل لپاره خلک بیلابیلې لارې لټوي، ولارې هم د فال د لیدلو ده او دا چې خلک د تعویز اخیستلو ته باندې باور لري په افغانستان کې ډیر زیات خلک. نو د ازادي رادیو خبریاله جمیله ظریف په کابل کې په ځینې فال لیدونکو باندې ګرځېدلې ده او هڅه یې کړې ده چې پوسی چې څه ډول خلک کوم خلکو ته ورځي او د څه لپاره.
د افغانستان د ځینو نورو ښارونو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې هم د واټونو څنډو ته ځینې داسې خلک لیدل کېږي چې د خلکو فال ګوري، تعویز ورکوي او له دې لارې خپل معیشت برابروي. که څه هم په کابل کې دا مسله ډیره عامه نه ده، خو د فال لیدونکو په وینا دوی خپل مشتریان لري چې لوګ دې مودې ورسره په تماس کې دي. زه له خپلې همکارې سره یو ځای د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار ځینو واټونو ته ورغلم څو له ځینو فال لیدونکو او تعویز ورکوونکو سره دا مسله وڅېړم چې دوی په څه ډول له دې لارې خپل معیشت برابروي. د دې کار لپاره اړه شوم چې د فال د لیدلو پلمه وکړم، څو فال لیدونکي را سره خبرې وکړي او ورسره جوخت دا هم معلومه کړم چې دوی په څه ډول فال ګوري.
دمانم جمیلا څنګه ګورې کاکا؟
د کتاب ګورې او د زمن
نه خو نه هر یو چې خینو
ای ورکه د تا فال
100 روپیه اخلي یا کاکا؟ سم ده
الله
دا د چی کتاب ده؟
دا دانیال پیغمبر کتاب ده. دا صفحه د 25 ده. او ته وای هی د فال خوانده مجده با ده تا سره او بدگویانو دخمن ده تا سره در باد بزباج یل تاویز تا سره مجمع کم ده تا نوم واخل بود وز نکیگی بکر بولی کم سبا ام ده وقت راسه ده
تاویز بنده سو روپه اخلی ها
پینزه سوا برکه وزا
پینزه سوا؟ ده تاکا پینزه وقت داری پیسه دینا
دست تاویز ها چه کار نکنی بیرتا پیسه تا سره ده.
دا غو چلند چې فال لیدونکي لخپل ټولو مشتریانو سره کوي او غوی ته د غوی د راتلونکي په اړه زینې تمې ورکوي. لدی ورسته یو بل فال لیدونکي تام ورغلم او بیا مې هم لزانه د دې یو مشتری جوړ کړ چې سره توي د خپل نور مشتریانو په څیر زه هم په دې وویرولم چې ګواکې په ما تعویز شوی دی او کله دې تعویز د ماتولو لپاره د پیسې ورنکړم نو ممکن لږ دې ستونزې سره مخامخ شم. د فال کتونکي د فال کتلو په وخت ماته داسې وویل
کتاب باندې د تعویز مسأله ده، جادو در باندې شوی دی، یو تلسم ده. زه یو شویست در کوم چې لومړی اودس وکی، وروسته له اودس نه دا شویست په یو لوی سطل کې واچوي، د قبله په لورې ودرېږي او دا اوبه په ځان واچوي. هغه که تعویز وي او که جادو، زه ژمنه در سره کوم چې لمنځه ځي، خو زه د دې کار لپاره 1000 روپۍ درڅخه اخلم.
دغه فال کتونکي او تعویز لیکونکي له بېلابېلو مذهبونو سره تړلي دي. په دوی کې
مسلمانان، هندوان او سکان هم شامل دي. یو میرمن می ولیدله چې یو فالکتون کې ترغلی و څو د خپل خاوند پاړه چې لډیر مودې رئیس لادره کو معلومات واخلي.
زه دومره ډیره راغلی یم خو کومه ده تر اوسه هیڅ کومه نتیجه نه ده ورکړي. یوازې د خپل زړه د تسلۍ لپاره دلته راځم. هر ورځ راته وایي چې نن راشه سبا راشه خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړي.
خدا میرمنې او دا خلک چې دغو فالکتونکو ته ورځي په دې نه پوهیږي چې دوی خپلې پیسې په دغو کارونو هسې اوبو ته اچوي. یو شمېر دیني عالمان وایي ډېر شمېر دغه خلک چې فعال یا تالی ګوري هېڅ علم نه لري. د دغو عالمانو په وینا دوی په خپل دې کار سره د دې لامل کېږي څو د یوې ټولنې دین او عقیده تر پوښتنې لاندې راولي. دیني عالم مفتي حق نواز وایي هر هغه څوک چې فعال ګوري نو هغه شرک کوي.
د جمیلې ظریف رپورټ د فال په ارتباط د دغه رپورټ پوره به په بل خبرونه کې درته وړاندې کړو. اوس به فراه هیواد د دې سات مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو څلورو کسانو څخه څېړنې روانې دي چې تېره ورځ په کابل کې د وسلو د انتقالولو پر مهال نیول سوي دي. یو شمیر امنیتي سرچینو ویلي چې په دوی کې دوه برتانویان شامل دي. په افغانستان کې میشت ایساب ځواکونه وایي چې نن یې د وسلوالو طالبانو دوه قومندانان نیولي دي. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي دفتر وایي چې د نشه یي موادو 14 قاچاقچیانو ته یې له 8 تر 16 کلونو بند سزا اوروله ده. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر ایران تزی شغلی داود اغلو له ایرانی مقامات سره د دغه هیواد پر لنجمن هستوی پروګرام خبرې کوي. په مصر کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په دریم او وروستي پړاو کې نن خلک د دوهمې ورځې لپاره هم خپلې رایې ورکوي. تر اوسه پورې په دوو تر سره سوو مرحلو کې د اخوان المسلمین پورې مربوط ازادي او عدالت ګوند زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. د امریکا د ماساچوست ایالت په خوانی والی میت رومانی د جمهوریت غشتونکو ګوند څخه د ایودا ایالت په انتخاباتو کې بریالی سو. نوموړي په دغه ایالت کې د پخواني سناتور ریکس ټونر څخه د اتو زیاتو رایو په ګټلو سره خپل ټولو سیالانو ته ماته ورکړه. او د قزاقستان جمهور رئیس نورل سلطان نظربایوف د دې هیواد په لویدیځ کې د تیلو ایالت د جانزون کې د استراري حالت موده د جنوري تر 11 نیټې وغځوله. تېره میاشت په دغه ښار کې د خشونت په نتیجه کې لږ تر لږ 14 کسان ووژل سول.
نو دوستانو وروسته په خبرونه کې زما همکار نسیم شفق د اونۍ بحث درته وړاندې کوي. دغه بحث موضوع دا ده چې د افغانستان اساسي قانون ولې نه تطبیق کیږي او د قانون د تطبیق لپاره ستونزې څه دي.
د اونۍ خبرې
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث د اساسي قانون د تصویب اتمه کلیزه او د عملی کېدو پر وړاندې پروتو خندونو ته ځانګړی شوی. له اوس نه اته کال وړاندې په 1928 مریز کال کې د جدي مرغوم په 14 نیټه اساسي قانون په لوی جرګه کې د خلکو د سرګونو استادو لخوا په 12 فصلونو او 122 ماده کې تصویب او وروسته د ولسمشر کرزی لخوا توشیح او نافذ شو. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د اساسي قانون لمخې د ښځو حقوقو د بیان او مطبوعاتو ازادي او د غرض په دې هیواد کې د خلکو نورو سیاسي او حقوقي مسایلو ته ډیره پاملرنه شوي. خو له همغه وخته ډیر انتقادونه شته چې لا تر اوسه اساسي قانون په بشپړ ډول نه دی تطبیق شوی. د غرض ځینې کسان په ځانګړي توګه حقوق پوهان په اساسي قانون کې ځینو ستونزو ته هم ګوته نیسي او وایي چې جدي تعدیلاتو او اصلاحاتو ته اړتیا لري. د اساسي قانون د تصویب د اتمی کلیزې په مناسبت په دې بحث کې دا څېړو چې په اساسي قانون کې څه ستونزې او مسایل شته چې باید اصلاح او تعدیل شي. همداشان تر کومه حده اساسي قانون تطبیق او عملي شوی او په دې برخه کې مهم خندونه او ستونزې څه دي. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ډاکټر فاروق بشر، د سیاسي مسایلو څېړونکی میاګل وسیق او د غراز د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون رئیس ګلرحمن قاضي هم را سره د ټلیفون په کرخه وصل دی. خپل میلمنو ته خراغلاس وایم.
لومړی پښتنه ښاغلی بشر، له تاسو نه کوم، تاسو په لنډ ډول د اساسي قانون د اهمیت په اړه رڼا واچوئ او د غراز وایست چې د افغانستان اساسي قانون څومره بشپړ او کامل دی ستاسو نظر؟
کله چې
په 2001 کال کې دا نوې حکومت جوړ شو په افغانستان کې. قرار په دې و چې باید یو اساسي قانون جوړ شي چې په دې اساسي قانون کې د خلکو ازادي، تفکیک د قوا او تطبیق د قوانین باید جوړ شي. هماغه چې لویه جرګه جوړه شوه، په دې لویه جرګه کې اساسي قانون تصویب شو. زه دا اساسي قانون په درې برخو ویشم. اول برخه د خلکو ازادي ده، یاد افغانستان د اتباعو ازادي. په دې قانون کې هغه مواد درج شوی که واقعا تطبیق شي، که واقعا عملي شي، ډیر یو مترقي او مدرن قانون دی. د آزاد خلکو د ازادي په ارتباط چې تر یو حده پورې زه دا یو اقتباس بولم د هغه اساسي قانون چې د شاه په دوره کې و، د 1933 کال. اما متاسفانه تاسو وینئ چې نه یوازې دا چې د خلکو حقوق او ازادیګانې ورته نه دي ورکړل سوي، تاسو وینئ چې هر ورځ
په هغه باندې به وروسته غږیږو. بشر صاحب، صرف ادم هدف دا و چې لومړی په قانون باندې وغږیږي چې څومره کامل دی او څومره مهم دی په یو هیواد کې اساسي قانون.
د متن له نقطې نظره قانون یو مکمل قانون دی. اساسي قانون یا هر قانون چې وي، دا د بشر د لاس یو وسیله ده چې دا کولای سي هر کله چې ځینې مشکلات پکې پیدا شي هغه تعدیل کاندي. چنانچې په اساسي قانون کې هم دغه شی موجود دی.
نو اساسي قانون کې ځینې کسان، ډاکټر صاحب بشر، ځینې حقوق پوهان ځینې انتقادونه کوي چې په اساسي قانون کې ځینې ستونزې شته، ځینې مسایل شته چې باید تعدیل سي. تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟
زه په دې عقیده یم چې هغه ځای کې چې قانون اساسي نیمګړتیاوې لري، مکمل نه دی، او یاد داده چې په تفسیر کې مشکلات موجوده، دا باید لویه جرګه دایره شي او اساسي قانون تعدیل کی، اما غو ترتیب سره چې ایجاب کړي. اما تطبیق کولې بیا هم مشکل دی، ولو چې قانون تعدیل هم کړي.
مننه غته راز ورسته ډیره مننه ډاکټر صاحب. خاغلی وسیق کله چې اساسي قانون تصویب او نافذ شوی اته کال تیریږي، په دې مده کې اساسي قانون څومره تطبیق شوی ستاسو نظر شته؟ تاسو سره لیده د دې ترڅنګ ځینې کسان په دې برخه کې ډیر انتقادونه لري، که حقوق پوهان دي که عام خلک، حتی دي دوی وایي چې هغه ډول چې لازم ده اساسي قانون نه دی تطبیق شوی.
په افغانستان کې فکر کوم چې قانون نشتون ستونزه نه ده. اصلا د قانون نه حاکمیت یا عدم تطبیق ستونزه ده. څوک نه غواړي چې قانون تطبیق کړي؟ دا په څه مفهوم چې اصلا اداره چې جوړ شوی، اصلا د مصلحتو پر بنیاد جوړ شوی، یعنی د روابطو په ارتباط جوړ شوی، نه د ضوابطو په ارتباط. نظام خاصتا حکومت او تقریبا په مجموع کې دولت، یعنی تقدیر هده پوری، یعنی دیو تیرد کسانو پا اصطلاح تسلط، این تقریبا در چو تنظیمو یا در چو فامیلونو تسلط، چه دوی امیش یعنی پا خپل شخصی گرتو باندی دیر فکر کوی، نه پا ملی گرتو باندی، نه در مخر طولان باندی، نه پا قرونی طولان باندی، نه پا ترقی و پیشرفت و دواغا. ولی چه بدی؟ پوست ولسم ماده که ده اساسی قانون چه دولت معذب شوی ده خلکو ده پاره، این ده کور ده جوڑولو ده ملکت ده دولتی ملکتون دوی اغا مستحق خلکو تا باید وویش. تاسو ولی چه ده اغا نیواز اغا مستحق خلکو تا اونه رسیدی، اکثرا دولتی مزکی زمامداران و ده حاکمان و ده خواه غصب شو. هیچ څوک نه و چې د دوی مخه ونیسي چې ته ولې دا کار کوي. په دغه کې ویل شوی چې یو څوک چې وزیر کیږي هغه باید دغه خصوصیت ولري، کاری تجربه په یو بند کې، دغه دوام بند کې کاری تجربه باید ولري، عالی تحصیلات باید ولري او ښه شهرت باید ولري، نیک شهرت ولري. آیا د دې دغه چا کړی؟
نو حکومت خوایي چې کوم وزیران چې ستدي په کابینه کې هغه لوړ تحصیل لري، هغه ښه شهرت لري.
ښه شهرت پس دغه فساد پیریان کوي؟ یو څوک شته په دې نظام کې چې د فساد مخه نیسي؟ که دوی واقعا زه وایم چې شاید عالی تحصیلات ولري، نیک شهرت، نیک شهرت په دې نه کېږي چې زه وایم چې ښه زه نیک شهرت لرم، دا خلک ور باندې قضاوت کوي.
نو وسیق صاحب، د بیان ازادي، دیموکراسي، دغه راز د ښځو حقوقو ته هڅې د ټول اساسي قانون اوامر دي، او دا زمون کوي حکومت خوای چې د امر کړی دي.
د بیان ازادي، مطبوعات داشته، اما دا چې ویل کیږي دغه اعتراضات چې کیږي څه وخت په نظر کې نیول شوی؟ هیڅ وخت. آیا دغه فساد چې افغانستان په دنیا کې دوه مقام ګټلی، خپل رئیس جمهور هم په دې قانع کیږي چې فساد شته، دا په دې معنی چې دای نشي کولای چې مخه ونیسي، په دغه شکل خپل عجز بیانوي.
یعنی په ټوله کې وسیق صاحب، ستاسو باور دا دی چې اساسي قانون هغه ډول چې لازم دی نه دی تطبیق شوی، نه دی عملي شوی؟
په هیڅ صورت سره دولت مکلف دی د 50 ماده پر بنیاد د اساسي قانون چې سالمه اداره جوړ کړي. او هغه اداره هم د چانه دلته هغه څوک چې دولت خدمت ته راوړي د تبعیض مخینه نه، یعنی د شایستګي مخینه، هغه خلک چې اهلیت لري بدون د هر نوع تبعیض نه دوی باید راشي. اما دوی تا تاسو ونی هر وزیر د هر ځای نه چیزی تاسو ونی دغه کسان چې دوی را وسلې دي وزیران هم دوی سره یعنی اندیوالی روابط او شکل د شکل په اقتصادي معاملاتو کې و سره ګډون لري او په زمن کې وزیر چې راغلی حتی د یو وزارت نه چې بل وزارت یې خپل پرسونل ځان سره بیای نور خلک نشته دا خپل د اساسي قانون نقص دی
من نه وسیخ صبر ته بیا تاسو ته ستاسو درزو په دې برخه کې خاغلی ګل رحمان قاضي ولی اساسي قانون چې د ټولو قوانینو مور بلل کیږي لکه څنګه چې لازم ده او خلک غواړي په هغه ډول نه دی عملی شوی ستاسو سره نه په دې برخه کې څه خی
اساسي قانون د ټولو قوانینو مبنا بلل کیږي او د مور حیثیت قوانینو کې لري د هیڅ شک نشته او د اساسي قانون حاکمیت معنا چې د قانون حاکمیت دی او که اساسي قانون حاکمیت پلی نشي نو معنا دا چې فرعي قانون څوک بیا نه مني خو د یو قانون د پلي کېدو دپاره او د قانون د حاکمیت دپاره بیا عناصر هم ضرور دي عناصر هم باید موجود شي
نو اوس په دې حکومت کې ولې اوس مهال قیس صاحب ستاسو په باور هغه عناصر نه دي موجود
هر قانون چې خپل حاکمیت پیدا کوي هغه څو وجه باید ولري یو دا چې ښه قانوني ښه مجري ولري سیاسي حمایت ولري او خاصتا ښه بستر ولري د خپل د پلي کېدو لپاره بیا کې شک نشته چې اساسي قانون تقریبا په منطقه کې خپل یو ځانګړتوب لري د ښوالي په رابطه باندې دلته چې اجرایي برخه ته راشو په اجرایي برخه کې منګه د مسلکي لحاظ واقعا چې کمبوتنه لرو دا یو دغه د معنی ده د خطر تطبیق د اساسي قانون
نو جناب قاضي صاحب داسې انتقادونه موجود دي بخنه غواړم قاضي صاحب داسې انتقادونه موجود دي چې په اته کاله کې دغه سي یو بستر پیدا نشي یا دغه سي مسلکي کسان پیدا نشول چې و توانی د اساسي قانون په خډول تطبیق کی
دا سوال خو په ځای دی مګر د اساسي قانون د لپاره ځانګړي اداره چې د اساسي قانون په 150 ماده کې د کمیسیون راغلی مستقل کمیسیون تسجیل شوی د دې عمر یو کال څو میاشتې کېږي یعنی اته کاله یا دې نه تیر شوي چې موږ اوس وایي چې اتو کالو کې ولې د دې حمایت ونه شو ولې دا دغه هو په دغه یو کال څو میاشتو کې چې دا دغه کمیسیون د څارنې رامنځته شوی دی او د صفري حالت نه په کار شروع کړی ده اوس یې په نسبي توګه باندې دا امکانات ترلاسه کړي چې په افغانستان کې اساسي قانون پلی شي او دغه عناصر د تطبیق د هم عملا تحقق
ډاکټر صاحب بشر په اساسي قانون کې ستاسو نظر چې حقوق دان هم یاست څه ستونزې او موضوعګان شته چې اصلاح او تعدیل چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله او آیا همدا ستونزې د پوره عملي کېدو پر وړاندې د اساسي قانون خنډ ګرځېدلی دی که څنګه دی
په اساسي قانون کې نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې دي اما که همدغه نیمګړتوب په نظر نیولو سره درست تطبیق شي او حکومت هغه تطبیق کړي ځکه دا د حکومت وظیفه ده چې قانون تطبیق کړي د قانون خصیصت څه دی وایي قانون هغه رهنمونی قاعده ده چې د ټولو دپاره د شورا لخوا نوز کیږي دا نو هغه د مدني هغه نه دی په ټولو باندې اجباراً یو شان تطبیق شي که چیرې قانون اجباري خاصیت ونه لري که چیرې قانون عام نه وي هغه قانون معنا نه ورکوي
بشر صاحب هغه وخت چې اساسي قانون تصویب شو هغه لوی جرګه د اساسي قانون شو په هغه وخت کې د اساسي قانون ستاسو په نظر په پوره احتیاط باندې تصویب شوی که څه بیړه پکې شوی
ډیره بیړه پکې شوی ده حتی هغه مواد یو ماده زه ستاسو ته وایم یو څو پنځه ماده چې عبارت ده د اساسي قانون د کمیسیون د تشکیل پر ارتباط دا دلته هغه نیول سوی وو محکمه د قانون اساسي اما دلته مخالفتونه موجود شو هغه ماده ایستکل یو څه پیځه وه او ماده د کمیسیون د قانون اساسي جوړ شو دا کمیسیون د قانون اساسي نه پیګم چې کوم صلاحیت لري نظر ورکي مشوره ورکي آیا په مشوره او نظر چکیږي هرگز نه لهذا دا اجبار نه لري
نو بشر صاحب تاسو په باور کې چیرې تعدیل راځي او اصلاحات راځي په اساسي قانون کې او هغه هم د لوی جرګې لخوا راځي څو مهمه ټکي تاسو په باور تاسو په نظر استري په اساسي قانون کې پات کې تعدیل راځي
اول باید یو سلو یو شتمه ماده چې ستري محکمې ته صلاحیت ورکړي چې د کول سي قانون تقنینی فرمان قراردادونه او میثاقونه د اساسی قانون پرانا تفسیر کې کچیر حکومت غواړي او یا محکمه غواړي ته تفسیر ولای شي. یو مشکل دا دی چې په افغانستان کې تفکیک د قوا شته، اما په عمل کې دا تداخل د قوا دی په څه معنا سره؟ یو قوا د بل قوې نه قطعا رعایت نه کوي. یو فیصله چې د محکمې لخوا نه صادریږي قوا د اجرایه نه مني، یو قانون چې شورا لخوا نه وضع کیږي هغه حکومت نه تطبیقوي، او یا دا دی چې مستره محکمه غیر خلاف قانون بولي، خلاف قانون اساسي بولي. دغه یو ګډوډي چې راغلی تفکیک قوا مفهوم له منځه تللی. هم په قانون کې مشکلات شته، هم په حکومت او په دری قواو کې مشکلات شته. یو د بل نه اطاعت نه کوي، یو د بل په مقابل کې زور ازمایي کوي، یو د بل په مقابل کې بیا تفاهل و تفاهمه کوي.
مننه خیر حسین. وسیق صاحب، ستاسو په باور تر ډیره کوم کسان او ډلې د اساسي قانون د عملي کېدو په برخه کې خنډ جوړوي او جوړ کړی دی، او په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ څه باید وشي؟
د سر نه هر یو د خپلو ګټو پر بنیاد قانون تعبیری او تفسیری، یعنی هغه څه چې دی ټول پرې باندې پیږي چې په پنځم کال کې د جوزا په میاشت کې دا کار باید وشي. که چیرې جوزا مناسب وخت نه نو قانون کې باید تعدیل وشي چې دا مناسب وخت نه دی. بنان اوس څه چې قانون کې راغلی هغه باید وشي، اما دا کار ونه شو. یعنی منظور مې په دې کې دی چې هر یو خاصتا زورواکان، دوی اصلا قانون د دوی د قانون لاس د دوی گریوان ته نه رسی، دوی همیش قانون تر پښو کړی. یعنی یو بیچاره سړی
یلته زورواکی د حکومت له چوکاټ څخه بهر هم دی که یوازې د حکومت په چوکاټ کې زورواکی دی؟
خو په یقین سره چې که بهر هم دی دوی سره په رابطه کې دی. دغه اوس دغه انجلۍ څه نومې
سهرګل،
دوی د بشري حقوقونه تیری کړی، دا یو عالم خبرې دي. آیا څه فکر کوئ دومره سهرګل په دې وطن کې شته؟ چون قانون نه تطبیقیږي هیڅ څوک پروا نه ساتي. که چیرې د یو وکیل په ارتباط چې د یو ولایت نه و دغه جنسي تیری او بعض مسایل دیری خبری وشوی، حتی تر دوش پیتو قتلونه که تر سو پوری پده بانده اتحامت موجود و دو خوبای سعی وی، ولی چاو نشوی که ولی چه دیم خوب نیسی، ولی چاو نشوی که ولی چه سراحت لری که چیری یو عضو ده ملی شورا متهم کیگی نو موظف مامور چه ده پسی باید دغه وکی اگه که ولی چه شورا تا اطلاع ورکی او بیاده عبلی تاقیب لانده و نیسی، او که چیری جرمی مشهود وی پرت ده د مجلس اعلان کولای شي چې دې تعقیب لاندې ونیسي. اما ولې دا کار ونه شو؟ نن فکر کوم چې دغه سهرګل په ارتباط، چون د فامیل زه فکر نه کوم چې ډیر قوت ولري به بند بار فامیل ووسی چې دغه کارونه کول، اما ډیر ضعیف بیس لري په ټولنه کې. نو په خاطر دوی رئیس جمهور هم وایي چې دا باید قانون ته دغه شي.
نو تاسو د افغان حکومت په ټوله کې د افغان حکومت توان او طاقت یا هغه ځواک لازم ځواک چې په ټول افغانستان کې په ټولو باندې یو شان قانون تطبیق کړي هغه اوس مهال ست په افغان حکومت کې؟
زه نه وایم چې دی د بادغیس په کلی کې دی حتما دا کار وکړي، د کابل په کار کوي خو وکړي. والا ورته جنایت کار معلوم دی، والا اختطاف چی هم ورته معلوم دی، دیر کسان ورته معلوم دی، فساد پیش هم ورته معلوم دی، ولی اقدام نکی. څو ځلې وویل شو چې په دې سړکونو باندې ترافیک د قانون له مخې تورې ښې باید موجود ونه اوسي چې واقعا په امنیتي لحاظ پوه شي چې دلته څوک دی. قانون موټر ځي، اما مخالف جهت یو زورواکی په مخالف جهت کې لس وری شاید دیر وری ما پخپل لري، اما یتو کی مخنه نسی نیشی نیولای چې ونیسی تر فشار لندی بناهن دوی توان لري اما نغوری، چون کچری دوی واقعا قانون تطبیق کی د دوی د ګټو سره تکر کوي. نو هغه ازای کی تطبیقوي چې دوی د ګټو سره تکر کوي.
ورانه وسیق صاحب مننه. او استاد قاضی داس انتقادونه کیږي تاسو په کمیسیون، چې تاسو کمیسیون هم یوازې مشورتي بڼه لري او د قانون د تطبیق په برخه کې بس خاص ونه کړی سي، تاسو نظر په اړه سدی؟
او دا خاډه کې شک نشته چې موږ کمیسیون مشورتي برخه لري. خدا مشوره دوه برخه ته، چې یو خپل رئیس جمهور ته مشوره ورکړي او بل شورا ته چې دواړه مجلسونه دي. نو رئیس جمهور بیا دې ته اجرایی شکل ورکړي. موږ چې کله مشوره ورکو رئیس جمهور ته، هغه بیا حکم ورکړي چې دا اجرایی شکل پیدا کړي.
بله قاضی صاحب،
مشورې نه وځي بیا حکمی شکل پیدا کړي او اجرایی حالت ته.
بله قاضی صاحب، ستاسو په باور د افغانستان اساسي قانون چې اته کاله کیږي چې تصویب شوی دی او بیا وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح او نافذ شو، ډیر حقوق پوهان چې د حقوق او قانون په برخه کې ډیر معلومات لري دوی وایي چې دا ډیر سخت اصلاحات او دغه راځینه ماده تعدیلات او تړتیا لري، ستاسو په باور څنګه دی او په دې برخه کې څه نظر لري؟
دا باید ومنو چې هر وځي قانون د تعجیلاتو لپاره ضرورت لري او دا د انسان فکر دی. یوازې کوم شی چې هغه تعجیل نه مني هغه منزل آسماني دی. نو وځي قانون که په هر ملک کې وضع کیږي هغه د یو مودې لپاره ځوابګوي. انکشافات چې راځي، تغییرات چې راځي، خامخا ایجاب د تعجیل کوي. دا قانون هم ایجاب تعجیل کوي، خو اوس وخت کې زه فکر کوم که په همدغه حالت باندې پلی شي ځوابګوی قانون دی د افغانستان د جامعې لپاره سره دې چې کمبوتات یې مونږ منو.
بشر صاحب، د اساسي قانون د بشپړ تطبیق لپاره څه پکار دي؟ ځکه دا خو ډیر مهم ده. اساسي قانون د ټولو قوانینو مور بلل کیږي. حکومت، خلکو او دغه راز اساسي قانون له عملي کېدو څخه د سرنې کمیسیون ته څه کول پکار دي؟
یوه ممیزه د قانون اجباري خاصیت ده. که چیرې قانون اجباراً تطبیق نشي قانون مفهوم نه لري. بلې دا چې په ټولو باندې یو شان تطبیق نشي. تاسو په خپل ویني چې رئیس صاحب د جمهور وایي چې زما وزیران په خارج کې سرمایه ټولی کړی دي، پیسې وړی دي او څه شی کړی او څه شی کړی او څه شی کړی، او په دې هم پوهیږي چې دده وزیر دی، ولې هغه خپل کابینه کې ساتي؟
نو خو یاد سیمې پیل کړي دي، په لږ وخته وای اړتیا لري.
کوم وخت؟ خو دا لس کاله وشو. نو په دې لسو کالو کې دی تطبیق کړی نه دی، دو کاله نور دی لري، خو بیا به څنګه تطبیقیږي؟ نقض د قانون کې یوازې حکومت مسؤل نه دی، اګرم نه دی، شورا قانون نه تطبیقی، قضا قانون نه تطبیقی، څنګه چې لازم دی. نو له دې کبله اصل مشکل په کوم ځای کې دی؟ چې دلته د قواو په منځ کې تفاهم بیخي نشته. اساسي قانون وایي هغه چا چې د بشر د حقوقو په نقص متهم دی، هغه چا چې قتل عام کړی، دا باید محاکمه شي. څوک محاکمه کوي؟ ولی د بزنیانه، ولی د سربیانه رئیس جمهوری وړل کیږي، محامه کوي کیږي؟ دلته زه دا خارجي قوتونه مسؤل بولم، ولې د افغانستان په حساب په ارتباط دوی دغه سی او فیصله نه کوي؟
ډاکټر صاحب، خلک او دغه راز د څار د کمیسیون چې دا جوړ شوی دی، دا باید څه وکړي؟ دا څه مسؤلیت لري د قانون تطبیق په برخه کې؟
دا د څار کمیسیون که از دوی قانون تاسو ولونی، اصلا د دوی قانون د رئیس دولت لخوا توشی شوی نه دی، او د بلې خوانه دا د شورا په دوه سلسو آراو باندې تصفیب شوی چې په دې کې خلاوی ډېرې زیاتې دي. دغه کمیسیون د سار کمیسیون اصلا مشورتي هغه لري، صلاحیت لري. د دوی حکم اجباري نه دی چې تطبیق شي. دوی یو نظر ورکوي. نظر په دې مملکت کې څوک مني؟ خو دغه مونږ او تاسو نظر ورکوو، زموږ نظر ته څوک غاغه کوي؟ په دې مملکت کې څنګه چې یو احصایه خپور شوی دی، یو زرو یو سل کسان دي چې هغوی باندې د هیچ چا زور نه رسیږي، نه یوازې دا چې د افغانستان د حکومت زور رسیږي، بلکې د خارجي قوتونو زور هم رسیږي.
وسیق صاحب، که اساسي قانون پوره او جدي عملي شي، په ستونزو کې به څومره ستاسو نظر کموالی راشي، په ځانګړې توګه په ټولنیزو، سیاسي او حقوقي برخو کې؟
اول خو زه دا امید کوم چې دغه خلک چې د قانون نه تطبیقي، دوی یو ور په دې باندې فکر وکړي چې که سبا ته دغه ټولنه یو بر خدای نه خواسته بیا په ډېر بد وضعیت واوړي، نو دوی هم پکې سوځي، د دوی دا قصرونه به پکې پاتې کیږي. او که چیرې افغانستان اعتبار و حیثیت و هویت پیدا کړي په ملی و به ملی سطح، نو دا هویت و دا اعتبار یوازې د رئیس جمهور نه، زمان د ټولو د افغانانو دپاره دا اعتبار یاده کیږي، ټولنه کې او په نړۍ کې د افغانانو حیثیت و اعتبار بیرته راژوندی کیږي. که تر اوسه هر څه کړي دي، خو کړي دي بس دي وکړي، او واقعا قانون ولاړ ټولنه، نو د دوی د بچیانو آینده او ژوند به مسؤون وي، او د ټول افغانانو هم. نو زه وایم چې کچیرې دوی دغه ټیکې ته راشي، او واقعا په دې باندې دقیق فکر وکړي چې زه باید څه وکړم، که دغسې ولاړ شي بالاخره دوی سقوط کوي. نو بناً دوی کچیرې وغواړي چې واقعا قانون تطبیق کړي، قانون پلي کړي په ټولنه کې، زه مطمئنم چې په ټولو اړخونو کې په امنیتي لحاظ جرمونه کمیږي. وقتی چې قانون د قانون تطبیق شو، قانونی حکومت راغی، د قانون حمایت کیږي، دولت تر شا ولاړ دی، هغه محلي حاکم هم نشي کولای چې قانون پکې وغځي.
یعنی اجتماعي عدالت هم
کاملا عدالت تامینیږي، امنیت راځي، حاکمیت د قانون. زه مطمئنم چې په ټولنه کې نور انکشافات هم راځي، او واقعا دغه کمبودی و دغه هغه سوکالی چې لازم دی چې خلکو ته باید وشي، هغه باسازی چې بیارغونه چې په دې ټولنه کې باید وشي په مختلفو برخو کې، هغه ټول کیدای شي.
خو څه ته ضرورت شته چې باید تطبیق شي قانون؟
ضرورت دې ته دی که چیرې دوی نشي کولای، یو حکومت چه ده په مجموع کې د دولت ساختار چې په واقع روابطو په حساب نه د ضوابطو په حساب واقع متحد خلق تحصیل کرده خلق پاک خلق صادق خلق او بلاخره ملی ګټو ته وفادار خلق او داسې خلق چې په خپل شخصي ګټو باندې فکر ونه کی خپل شخصي ګټې د ملی ګټو په وجود کې یعنی وویني نو په هغه صورت کې بیا کېدای شي چې د خپل ګټو نه تیر شي زه مطمئنم چې قانونا تطبیق کړي
کور وزاید اراده موجود وي صاحب
مهرباني
تر هغه وخت پورې چې اراده نوي دوی سوزلی اعلان وکاو چې دا پل چکونه او دا شان سړکونه باید لري شي هر وزیر په اول سر کې ویل چې دا کار کوم نو نه شوای کولای اوس تاسو وګورئ چې دوی اراده یې وکاو نه یوازې دا چې د کابل په خار کې بلکې په ټول افغانستان کې دوی کولای شي چې دا پل چکونه او دا شان دا موانع چې موجود وغه لري کی کچیر دوی اراده وکړي دوی سره عسکر شته پولیس شته امنیتي قواو شته خلکو سره همکاری کوي اما کچری دوی وغوړی قانون تطبیق کولای سي
نو قاضي صاحب استاسو کمیسیون چې د اساسي قانون پر عملی کېدو د سار مسولیت لري تر اوسه څه کړی او څه وړاندیزونه ورکړي دي سم مشورې ورکړي دي په خاص ډول
همغه په دې رابطه باندې اول قانون چې کړی خپل ځانم د کمیسیون هم عیار کړی دی چې په قانوني بڼه باندې خپل ټول هغه ظرفیتونه و امکانات تر لاسه کی شدا توانایی حاصل کی چې د اساسی قانون څخه حمایت کی بیا چې موږ د وظایف او د اجرا د لپاره کم کارونه کوي د یو کلنی زکه نشر شوی دی چې هغه موږ په درې زره تیراژ کې چاپ ته سپارلی ده او اوس چاپ شوی ده هغه کارونه زموږ ټول په دې کې راغلي چې موږ دې یو کال څو میاشتې کې کوم کارونه کړي څه مشورې ورکړي دي څه حقوقي نظریې ارائه کړي دي تر کومه حاله پورې د قانون د انکشاف لپاره کار کړی په افغانستان کې څومره څېړنه شوې د هغه فرعي قانون په رابطه چې د اساسي قانون سره تناقض لري کومه برخو د اساسي قانون نه تخطی کړی ده څنګه کېدای شي چې دغه تقابل چې د درې ګونو قواو ترمنځ کله کله راغلی دی یا راځي دا په توازن باندې بدل شي او په ادب مداخله د یوې بلې قوې په کارونو کې د استقلال د تحفظ سره د دې هماهنګي د اساسي قانونو د نورو قوانینو
قانون دپاره چې خپل اساسي قانون پورا تطبیق په ټولنه کې هر اړخیزه عدالت راوړي نو عدالت خو د خلکو لپاره ډیر ضرور دی چې باید ویل لري
منګا کم چې کو البته قانون دپاره چې خپل اساسي قانون د ټولو لپاره په واقعي شکل باندې مفهوم شي د دې قانون تشریحي تفسیر منګا جوړو دیر وختم یو سناسه ونیسی مونږ د خارج نام سره متخصصین په دې رابطه باندې دعوت کو البته دې په خواشه کم کار چې مونږ کوشش ظرفیتونه د مجریانو لور لاړ شي چې هغه مسلکی ظرفیت د اساسي قانون نه خطر تامین شي بیا د ظرفیت نه وروسته کوشش کو چې او کلنده چې سیاسي حمایت ترلاسه کو خاصتا د جمهور رئیس چې د تلوشپیته مادي اوله فقره ده چې د بعد اساسي قانون د تطبیق څخه مراقبت او حمایت کی دا مونږ ته تر حد پورې تر لاسه کړم دی او مونږ سره په دې موافق هم دی چې هغه په ټول قوت باندې د اساسي قانون د پلي کېدو په رابطه خپل حمایت کوي
ډیره مننه د دې اونۍ بحث مو همدلته پای ته رسیږي ل خپل میلمنو د اساسي قانون پر تطبیق د سر د کمیسیون د رئیس ګل رحمان قاضي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له استاد ډاکټر فاروق بشر او د سیاسي مسایلو له سیډونکو میا ګل وسیق څخه مننه کوم کور ودان تر بیا مو په الله سپارم
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پاتکه دی ای زردی ټپنا
کبھی جپنا تو پھر سرور دے زان میں